مشال ریډیو په بل خبرونه کې مزابوريوال کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوی په دې وساته خبرونه کې تاسو ته د پښتونخوا پاکستان افغانستان سیمه او نړۍ په اړه یو شمیر ریپورتونه شننې وړاندې کوو خو تر دې هر څه لمخه به د دې سات خبرونه واورو چې ګلایازي وړاندې کوي
سلیم مشر لمړی د خبرونو سر ټکی د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف باندې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سره په سپین ماڼۍ کې ملاقات کوي د کندهار د سپین بولدک د پولیسو په یو مرکز ډله ییز برید کې څلور حمله کوونکي او یو پولیس والا وژل شوی دی او د سارون کې یوې ډلې ویلي چې د شام په شمال ختیځ صوبه کې په یو روغتون د روسي الوتکو هوایي برید کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي تماکیږي چې د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف نن د امریکا ولسمشر باراک اوباما سره په ملاقات کې د وړو تکتیکی اټمی وسلو د استعمال د محدودولو د غوښتنې سخت مخالفت وکړي پاکستان په دې ټینګار کوي چې دغه وسلې له خپل گاونډي سیال هیواد هند څخه د دفاع لپاره جوړوي هند هم یو جوړی طاقت دی خو امریکا په دې ویره لري چې دغه وسلو سره سیمه چې له د مخې ناقلاره ده نور غیر مستحکم کولی شي ځکه چې وړې تکتیکی وسلې په اسانۍ سره په جنگ کې کارول کېدی شي او په اسانۍ سره یې اروپا کې هم ترلاسه کولی شي نواز شریف به باراک اوباما سره په سپینه ماڼۍ کې لیده کاته کوي او امریکا به له پاکستانه ژمنه اخلي چې هغه اټمي وسلې دې نه جوړوي او نه دې کاروي چې لویدیځ څېړونکي وای دومره وړې او د وږې په راکټ وشتون کې تغول کېدی شي خو پاکستاني چارواکي د سپینې ماڼۍ غوښتنې بې دلیله بولي د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره ملاقات کړی دی په دې ملاقات کې دواړو مشرانو ویل چې ترهګري دواړو هیوادونو لپاره چیلنج دی او د دې پر ضد به جګړې ته دوام ورکړي همدارس وزیر اعظم په واشنگټن کې د سوداګرۍ خونې یا چیمبر آف کامرس کې د پاکستان او امریکایي سوداګرانو یوې غونډې ته وینا وکړه او وی ویل چې پاکستان د سرمایه کارۍ لپاره محفوظ ځای دی نوموړي زیاته کړه امریکا د پاکستان لپاره یو مهم اقتصادي ملګری هیواد دی زیاتره امریکایي کمپنیانو په پاکستان کې د اربونو ډالرو سرمایه کاری کړې ده پاکستان به امریکایي کاروباریان دې ته وهڅوي چې په دې هیواد کې سرمایه کاری وکړي نواز شریف زیاته کړه چې د دوی حکومت په 2013 کال کې د نچکارۍ عمل شروع کړی و او چې مقصد یې د ادارو صلاحیت نور پیاوړي کول او ولس ته سهولتونه ورکول دي د جنوبی وزیرستان هیډکوارټر واڼا په کلوشا او رستم بازار سره نږدې سیمه کې امنیتي سرتیرو د لټون عملیاتو پر مهال اته وسلوال طالبان نیولې دي پولیټیکل انتظامی او چارواکي نن مشال لړۍ ته ویل چې امنیتي اهلکارو تېره شپه په کلوشا سیمه کې لټون عملیاتو پر مهال 15 او نن سهار وختي رستم بازار سره نږدې درې نور وسلوال طالبان نیولې دي وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د سیمې تعلیم یافته ځوانانو ته په غیر سرکاري ادارو کې د روزګار موقع ورکړي پرون په بنو پرس کلب کې د خبري غونډې پر مهال د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې مشرانو ویل چې د حکومتي ژمنو باوجود په غیر سرکاري ادارو کې د میرټ خلاف پرته شوې دي په دې موقعه د عوامي نشتل ګوند یو ځای مشر ملک نثار علي خان ویل
متاثرین تکیم سامان درین کو بنو سے دو تکیم کرپشن وقت دا وہ دی میرٹ خلاف کی میں برتے وقت دی دے خلاف میر دخل پر کنفرنس کو مختلف ایمج این جی اوز دی او سمرا دی میر راشن پانچ دی چونکہ دی حکومت پاکستان دی مشرا دا وعدہ کرے وا قانونی جے تو سے 88% دا بتو سے خلق بدش برتے کیری ایمج 20% دا خلق اپدش نہ دا برتے شوا لہذا مشتا دخل کو تخپلا پی راکڑا
د سیاسي ګوندونو مشرانو له حکومت او غختل چې د کډوالو لپاره را لګل شوی امداد کې د درغلي او پلټنی وکړي د کندهار د سپین بولدک د پولیسو په یو مرکز ډله ییز برید کې څلور حمله کوونکي او یو پولیس والا وژل شوی دی د غبري تیر ماښام د وو بجو خواته پیل شو د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک وای چې لومړی یو برید کوونکي له چاودونکو موادو ډک موټر سایکل د پولیسو مرکز د دروازې مخې ته وچاو او وروسته درې تنه نور دغه ودانۍ ته ننوتل د خپلواک په وینا درې سره برید کوونکي تر نیم ساعت جګړې وروسته وژل شول په دې حمله کې دوه تنه سرحدي پولیس ټپیان شوي هم دي طالبانو د پیښې ذمهواري منلې او وای اته پولیس والی وژلي دي د جوزجان خم اب ولسوالۍ له طالبانو تصفیه شوه دا خبره د افغان ولس مشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم تیر ماښام رسنیو ته وکړه او ویویل که چېرته جمهور رئیس اجازه ورکړي په نورو ولایتونو کې به هم عملیات وکړي. جنرال دوستم وایي د خمعاب په ولسوالۍ کې تر شلو ډیر یاغیان وژلي او دیش یې ژوندي نیولی دي. ویل کېږي په دې جګړه کې د ملي اردو شپږ سرتیري هم وژل شوي دي. تازه د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د سارون کې یوې ډلې پرون ویلي د شام په شمال ختیځ ادلیب صوبه کې په یو روغتون د روسي الوتکو هوایي برید کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي چې پکې د روغتون عمله هم شامله ده. په لندن کې میش د شام د بشري حقوقو د سارنې ډلې مشر رامي عبدالرحمن وای دغه هوایي برید د ګل په ورځ ناوخته د سارمن ښارګوټي کې شوې. په وژل شوو کې یو فیزیوتراپیست، یو نرسه او د شهري دفاع غړي شامل دي. د شام او امریکایي میډیکل سوسایټي ادارې چې دغه روغتون یې چلولو په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دغه روغتون نیغ په نیغه په نښه کړل شوی دی چې پکې دوه کارکوونکي وژل شوي او ودانۍ ته سخت زیان رسېدلی دی. بلخوا د شام خبري اجانس ویلي د روسي الوتکو په هوایي برید کې د ترهګرو مرکز تباه کړل شوی دی خو د روغتون ذکر پکې نه دی شوی. او وروستی خبر د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وای دی به د 2014 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته ځان کاندید نکړي. جو بایدن دا خبره تیره ورځ په سپینه ماڼۍ کې وکړه. د ډیموکراټانو په کاندیدانو کې اوس هیلی کلینټن تر نورو مخکښه ده. یو شمیر څېړونکي په دې باور دي که بایدن ځان کاندید کړی وای نو د هیلی کلینټن انتخاباتي هلې ځلې به یې اغېزمن کړی وی. نو د مشال لړیو خبرونه اوس هم له اسلام آباد د مشال لړیو خبریال سراج زهیر نه د موسم حال او د کرنسۍ به یې اورو.
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.04 روپۍ اغستل کیږي او په 1.95 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.68 روپۍ او په 1.68 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 1.48 روپۍ 50 پیسې او په 1.19 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 50 پیسې او په 23 روپۍ او یا پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ او یا پیسې او په 20 روپۍ 90 پیسې. یو افغانی په 1 روپۍ 60 پیسې او په 1 روپۍ 2 پیسې. او 240 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 270 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 18 او زیات نه زیات 9 ویش، بنو کې 19 او 20 او کوټه کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه مو لمشال ریډیو څخه واورېدل چې ګلایاز او سراج زهیر وړاندې کول. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په واشنگتن کې له امریکا ولسمشر باراک اوباما سره د افغانستان په ګډون پر یو شمیر مسلو خبرې اترې کوي. د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحاد وای په غیر حکومتي ادارو کې دي د شمالي وزیرستان لوستو کسانو ته روزګار ورکړل سي. د یاد اتحاد مخکښ ملک نثار علي خان وای
چونکه د حکومت پاکستان د مشره دا وعده کړې وه قانوني چې تاسو 88% به تاسو خلک په دشه برتې کېږي موږ 2% خلک په دشه نه ده برتې شوه.
پاکستانی چارواکي وایي چې د افغانستان د کندوز جګړه ځپلو ته د مرستې په توګه غنم ورلېږي. د بلوچستان د پرمختګ ادارې د تښتول سوو کسانو کورنۍ وایي د دوی خپلوان دي خوشې کړل سي.
موږ او زموږ ګډ خاندان چې کوم دی موږ دا مطالبه کوو له طالبانو څخه سیبایي د انساني همدردي پر بنیاد باندې دا زموږ کوم خلک چې تاسو وړي دي او بندیان کړي دي دا را خلاص کړي چې زموږ په کورو کې ډېر بد حالات دي.
د افغانستان د لوړو زده کړو په خوانی وزیر محمود سوما د اروپا په اتریش کې تر مړ کېدو وروسته په خوست کې خاور ته وسپارل سو.
د افغانستان د معارف د پوره کیمیا ولې کله دا کیمیا د ووم سنف نه تر دولسم سنف پورې تدریسیږي تدریسي دا او دا به تدریسیږي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې غړي برخه دي. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو موږ غله مشال ریډیو څخه اورئ. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا د څلور ورځې سفر پر مهال نن په واشنگټن کې له ولسمشر بارک اوباما سره د افغانستان په ګډون پر یو شمېر مسلو خبرې اترې وکړې. نوموړي تېره ورځ هم مصروف درلوده او یو شمېر ملاقاتونه یې کړې دي. زموږ همکار ګل ایاز په واشنگټن کې د ډیوه ریډیو له خبریال افتخار حسین سره مرکه کړې او له هغه څخه یې پوښتلي چې پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبې ورځ څنګه تېره کړه. افتخار حسین وایي
پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ته واشنگټن ته سفر په مهال چې دوه مهم ملاقاتونه کړې دي. په دې کې د امریکا خارجه چارو سیکرټر جان کیری سره ملاقات او دویم دا چې په واشنگټن کې چیمبر آف کامرس کې د امریکایي او پاکستانی کاروباري خلکو ته وینا او دوی سره ملاقاتونه. په دې کې اول تفصیل غواړم چې درکړم د خارجه سیکرټر جان کیری سره د ملاقات په دغه وخت دی ویل چې امریکا او پاکستان د ترهګرۍ پر ضد وګړي هڅې کوي او ترهګرۍ د دواړو په ګډه باندې یو چیلنج دی. د میا نواز شریف او د جان کیری چې کوم ملاقات وو په دې کې ډېرې خبرې په مختلفو موضوعاتو چې کوم د ایم بی سی لخوا یا وروسته زمونږ د چارواکو سره خبرې وشولې او نور کوم معلومات په مطبوعاتو کې مونږ ترلاسه شوي دي په هغې کې مهم ټکي هم د ترهګرۍ پر ضد د جګړې خبرې وې. رازو د چیمبر آف کامرس دغه موضوع ته په دې کې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ناستو خلکو ته امریکایي کاروباریانو ته دا پیغام ورکو چې د حکومت د ترهګرۍ پر ضد ګامونه اخیستي. پاکستان اوس د سرمایه کاری لپاره یو محفوظ ځای دی. دوی په پاکستان کې د غټو پروژو ذکر وکړ، په سیمه کې د اقتصادي یووالي ذکر وکړ، افغانستان سره د ترانزیت ټریډ کوم چې غټ یو کاروباري لوزنامه ده وایي چې پاکستان ژمنه لري په سیمه کې امن او په سیمه کې د کاروبار لپاره به همیشه خپل مثبت رول لوبوي.
افتخار که درته وایي چې د میر محمد نواز شریف د نننۍ ورځې چا چا سره ملاقاتونه متوقع دي؟
ګلیاز، تر ټولو مهم د دې سفر چې کوم ملاقات دی هغه د امریکا صدر باراک اوباما سره دی. هغه به څنګه چې تاسو وایي دغه به نن کیږي. په دې کې 11 بجې د ځایي وخت مطابق ته وخت ښودلی شوی مطبوعاتو ته او خبریالانو ته. په دغه ملاقات کې چې دی تر ټولو مهم موضوع چې تر اوسه پورې مونږ د امریکایي چارواکو څخه اورېدلي یا مطبوعاتو یا پاکستاني چارواکو نه، نو هغه د افغانستان موضوع ده. افغانستان په امن کې د پاکستان مثبت کردار، دا په خاصه توګه کله چې تیره هفته د امریکا صدر باراک اوباما خبرې کولې او د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د راوستلو پلان وزنډو، په دغه موقع هم په واضح ټکو کې ویلو چې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د سفر په مهال به دغه سره په دغه موضوع غږیږي. په دې کې دویمه مهمه موضوع د پاکستان د اټومي وسلې جوړولو د پروګرام خبرې دي. خو په دې کې بنیادی نقطه دا ده چې د پاکستان لخوا کوم پروګرام دی کې دی شي د ټاکټیکل نیوکلیر ویپنز کوم چې ویل کیږي پاکستان جوړی، د دې د محدود کولو لپاره امریکا د پاکستان سره یو لوزنامه لاسلیک کړي. خو پاکستان نه دې تایید نه کړي. چارواکو ویل دي چې کوم لوزنامه باندې خبرې نه کیږي بلکې عمومي خبرې به کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د امریکایي ولسمشر باراک اوباما او پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف ملاقات به د امریکا او پاکستان پر خپل منځي اړیکو څومره اغیز ولري او د سیمه ییزې همکارۍ لپاره به د امریکا له افغان له پاکستان څخه غوښتنې وي؟ همدا پښتنې زموږ همکار داود خټک د امریکا د واشنگټن په ویلسن مرکز کې د سیاسي او نړیوالو چارو له څېړنکارو مایکل کوګلمن څخه کړی دی. دی وایي
Well, I know that there's a lot of excitement.
زه په دې خبر یم چې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته د سفر او له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره د لیدو په اړه په پاکستان کې هیجان دی او رسنۍ هم له دې ډېرې تمې لري. خو زه بل فکر کوم موږ باید زیاتې هیلې ونه لرو. زما په فکر د امریکا او پاکستان اړیکو نوعیت د بدلېدو په حال کې دی. لږ تر لږه د امریکا له نظر سره سم دا اړیکې بدلېږي. له هغه وخت راهیسې چې موږ په افغانستان کې فعاله جګړه ترسولی، نو پاکستان د امریکا په ستراتیژي منظرنامه کې هسې جوت نه دی لکه پخوا چې
تاسو څه فکر کوئ چې نواز شریف تر څومره حده د پاکستان په خارجه پالیسي اختیار لري؟
تر کومه چې د امریکا یا یو بل هیواد په اړه د خارجه پالیسۍ خبره ده، نو نواز شریف په دې تیر یو کال یا دغه هومره موده کې ډیر کمزوري شوی، او همدا وجه ده چې د دغه ملاقاتونو نه چې نواز شریف د چارواکو سره په واشنگتن کې کوي د ډیرو نتایجو تمه نشو لرلی.
تاسو دا فکر کوئ چې امریکا د افغانستان د روغې جوړې د عمل په اړه په پاکستان فشار راوړلی شي؟
زما په فکر امریکا به هڅه کوي چې نواز شریف بیا هغه مقام ته راولي کله چې په حیرانوونکې توګه د پاکستان او افغانستان په خپل منځي اړیکو کې شوالی تر سترګو شو. بې شکه دغه شوالی د جرنیل راحیل شریف د کردار په وجه رامنځته شوی و، نه چې د نواز شریف له وجه.
په پاکستان کې داسې ویل کېږي چې وزیر اعظم نواز شریف به له امریکا د سیویلین نیوکلیر ټیکنالوژۍ غوښتنه کوي. آیا امریکا دې ته تیار ده چې د پاکستان سره داسې یو لوزنامه وکړي؟
دا یوازې یو خوب دی او رښتیا نه دی. زما په فکر پاکستان چې له امریکا سره پر ملکي یا سیول اټومي معاهدې ټینګار کوي، نو یوازې د دې لپاره چې هغه څه ترلاسه کړي چې هند حاصل کړي. زه دا تصور هم نشم کولای چې پاکستان به د ملکي اټومي تړون لپاره ضروري شرایط ومني او خپل اټومي پروګرام به محدود کړي. بل دلته په امریکا کې د پاکستان ضد یو ډول د دښمنۍ احساسات دي، په ځانګړي ډول په کانګرس کې. نو زما فکر دی چې که داسې تړون کېږي، نو په امریکا کې به دننه ډېر زیات سیاسي خنډونه وي، ځکه چې د همدې مشکلاتو له کبله له هند سره هم تړون په ډېره ګرانه منظور کړل شو.
د شمالي وزیرستان د ټولو ګوندونو سیاسي اتحاد وایي چې په غیر حکومتي ادارو کې د دوی ځوانانو او پیغلو ته د کار زمینه برابره سي. د یاد اتحاد مشرانو د چهارشنبې په ورځ ناوخته په بنو کې تر یو خبري غونډه وروسته له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت له دوی سره ژمنه کړې وي خو اوس یې نه پوره کوي. دې سیاسي مشرانو یو شمېر نورې نیوکې او غوښتنې هم درلودې. تفصیل به یې د مشال رادیو د خبریال عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې واورو.
شمالی وزیرستان آل پارٹی سیاسی اتحاد مشرانو بنو پریس کلب کے په خبری غونډه کې دولت نه غوښتنه وکړه چې کډوالو لپاره کارکونکي غیر سرکاري تنظیمونو کې دي. د شمالی وزیرستان کډوالو نرینه او زنانه تعلیم یافته ځوانانو ته موقع ورکړل شي، څنګه چې د دوی په وینا دولت ورسره په اول کې ژمنه کړې. خبری غونډې پر مهال دوی په پولیټیکل انتظامیا نیوکې وکړې چې د دفتر ټول عمله یې وزیرستان ته بدله کړې او بنو خوشا کې میشته کډوال دفتری کارونو پسې د کډاو سره مخ دي. د شمالي وزیرستان عوامي نېشنل ګوند غړی ملک نثار علي خان مشال ریډیو ته وویل میرټ خلاف په این جی اوګانو کې چې کمې برتۍ کیږي په هغې کې د دوی ته کوټا پوره شي، څنګه چې ورسره وعده شوې.
متاثرینو ته کوم سامان درې نه بنو شي، دلته کوم کرپشن وخته ده او د میرټ خلاف کوم برتۍ وخته دي. د خلاف میر د خپل پریس کانفرنس وکړو. مختلفې میز این جی اوز دي او سمره د میر راشن پاینټ دي، چونکه د حکومت پاکستان د میر سره دا وعده کړې وه قانوني چې تاسو 80% به تاسو خلک به دشه برتۍ کیږي. میر 20% خلک به دشه نه ده برتۍ شوه، لهدازه میشته د خپل کوټه خپل پیرا کړ شي. ترکیه نه چې کوم سامان راغله او ویسا به خاندانې انتهایی کرپشن شوه ده. هغه کرپشن د تحقیقات وشي او چې کوم دولت کې موجوده د هلال احمر چیرمن ده میر د حکومت نه لاغه
شمالی وزیرستان پاکستان پیپلز ګوند غړی ملک غلام وای پولیټیکل انتظامیه نن بنو میران شاه شهره باندې د تجارت خلاصولو هڅه کوي، خو د غلطه آباد خلک بیا واپس نه لیږي او دغه خلک یې هیر کړي چې په مشکل کې د کډوالې ژوند کوي.
د غلام خان د بانی پر کیم روډ دی، په دې روډ باندې خلو یا بودی د دارو رابی دی کلیر کړای نه خو می په دا نه پیږي چې پولیټیکل په دا باندې زیر کوي چې روډ دا کولاو شي ټریډ دا په کوه کولاو شي ګوره دي کې زمونږ دای دی پیته کیم کې رینا دي ټول دا لا کې خلک سره بي دي کو بل چې دای روډ محفوظ وي او د موه لا کاه محفوظ ده دای په باندې توجه نه ورکې جلدا می په دا ټینټینا کې کیم خال پر دای چې دای ترانزټ ولټای چې دا تر کوي چې دا د ما پاره پر دای بیا مو دا ومه و ګاډي ته هاندای چې دا تر کو چاه په تلای تلای شي عوام دا و په واپس کو خپل کې نه دای ابوت کو روزګاری جوړ شي کاروباری جوړ شي تعلیمي بحال شي.
یو مشر ولایت شاوای پولیټیکل انتظامی کیمپ افیس بنو کې د شناختی کارډ یا ډومیسایل لپاره یو فارم په میاش کې هم نشي دستخط کولای.
مونږ سلوارم او ریزو چې تفصیل تا لور شو د مو دې یو منشنه دستخط پکړه د کې تفصیل زور نه پکې دی بیا سال ور شي د کې پی ان پکې دی بیا سال ور شي د کې پی ان پکې بیا به سال ور شي د میاش په مور تیر شو د خلا می کړی دو شناختی دې پورا او تاسو دې نه دی یو تفصیل زور دا یو منشنه کلا میرم شاول تبر وای کلا میرلی ول تبر وای کلا شویس می مول تبر ټول یی بازار کړی میرا بنی دا اوسی د خلک ته ډیر تکلیف ته ولاس راخه لپی زاده موجود دی او عملان ستانه پوس عمل است خلک دلر بازاری سک پر کار کړم مر بازاری سک په خیر تر بازاری
خبری غونډه کې دوی دا هم مویل چې دا کډوالو مختلف ستونزو په هوارولو باندې متعلقه محکمې توجه ورکړي او څنګه چې ورسره دولت وعده کړي هغه دې سرته ورسوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، ونو.
پاکستان د افغانستان په کندوز کې د طالبانو تر برید وروسته د خوراکي موادو د کمښت د مخنیوي لپاره د یو جهاز غنم ورلیږلو اعلان کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې دا پریکړه وزیر اعظم نواز شریف کړي او د بهرنیو چارو وزارت ته امر کړی چې عملي کړي. د مشال ریډیو خبریال زبی الله شفق په دې اړه رپورټ لري.
پاکستان د افغانستان په شمال ولایت کندوز کې تر جګړې وروسته د خوراکي توکو د کمښت مخنیوي او د دې ولایت اوسیدونکو سره د مرستې په هدف کندوز ته د یو جهاز غنمو د لیږلو اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغان دولت وسلوالو مخالفینو څو موده وړاندې د افغانستان پر کندوز ولایت له سوخه برید وکړ او څو ورځې یې دا ولایت تر خپلې ولکې لاندې وساته چې بیا وروسته افغان امنیتي ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې یاد ولایت له وسلوالو بېرته ونیو. ویل کېږي چې د څو ورځو پرله پسې جګړو له امله د کندوز ولایت اوسیدونکي د یو شمېر خوراکي موادو له کمښت سره مخ شوي چې په نتیجه کې په دې ولایت کې د خوراکو موادو بیې هم لوړې شوي دي. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د دې هېواد صدر اعظم نواز شریف په چهارشنبې په ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ته امر کړی چې په کندوز کې د کډوالو د بېرته ستنېدو پر مهال د خوراکي موادو د کمښت د پوره کولو په هدف یو جهاز غنم ورولېږي. د پاکستان حکومت وایي دا د کندوز ولایت له خلکو سره د پاکستاني حکومت او د دې هېواد د ولس د نیکو پیرزینو لړۍ یوه کړی ده او باید په ښه نظر ورته وکتل شي. پاکستان په داسې وخت کې په کندوز کې له افغان ولس سره د غنمو د مرستې اعلان کړی چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل اړیکې په افغانستان کې د تروریستي بریدونو د ډېرېدو او پر یو بل د تورونو لګولو له امله ترینګلې شوي دي. له بلې خوا بیا د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې څارونکي له کندوز سره د پاکستان د مرستې د اعلان هرکلی کوي، خو د دې تر څنګ ټینګار کوي چې پاکستان د مرستو د لړۍ په څېر د افغانستان په اړه په خپلو پالیسیو کې هم بدلون راولي. د سیاسي چارو څارونکي نظیف خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا یو ښه اقدام دی، دا شاید چې افغان ګورنمنټ باندې او د هغه ځای په خلکو باندې یو ښه تاثیر وکړي او سره پاکستان په افغان پالیسۍ کې بنیادی چینج وکړي. د افغانستان امن د پاکستان د اصل او ترقۍ سره تړل شوی دی. تر څو پورې چې پاکستان د دې جنګي پالیسۍ نه توبه نه ویسي، د پرېښنې د ترغې پورې پاکستان کې نه امن راځي نه په پاکستان کې بیا ترقي کېږي. د نواز شریف د حکومت دپاره، پاکستان دپاره او ورسره چې کومه دی د ښه او د یو روغ کار دپاره او د امن دپاره د افغانستان دپاره یعنی اقدامات وکړي.
د نظیف خان په خبره یوویشتمه پیړۍ په ګاونډۍ هیوادونو کې د لاسوهنې پیړۍ نه بلکې د اقتصادي پرمختګ پیړۍ ده چې یوازې په سوله ییز چاپیریال کې ترلاسه کیدای شي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف اوس مهال د امریکا په سفر دې هیواد کې دی او ټاکل شوی چې نوموړی به د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما او نورو چارواکو سره وګوري او پر نورو موضوعاتو سربېره به ورسره د افغانستان د سولې په پروسې او یو شمېر اړوندو مسایلو خبرې وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د بلوچستان له پښتون میشتې سیمې کلاسف الله څخه په سپتمبر میاشت کې د بلوچستان د ډیولپمنټ اتارټي محکمې شپږ کارکوونکي وسلوالو تښتولي وو چې په دې وروستیو کې پاکستاني طالبانو یو ویډیو خپره کړې ده. د تښتول شویو کسانو کورنۍ له طالبانو خواست کوي چې تښتول شوي کسان دې خوشې کړي. دوی له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې په کورونو کې ډیر بد حالت دی. تفصیل به خدای نور ناصر راکړي.
د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي یا د بلوچستان د پرمختګ چارو ادارې د تښتول شویو کسانو کورنۍ له تحریک طالبان مسعود علي څخه خواست کوي چې د انساني همدردۍ په بنیاد دی ټول تښتول شوي کسان راخوشې کړي. د باچا خان په نامه د یو تښتول شوي کس د کورنۍ غړی سکندر خان د مشال راډیو له لارې له طالبانو داسې خواست کوي:
موږ او زموږ ګډ خاندان سکم دی مرده مطالبه کوو له طالبانو څخه سیبایي د انساني همدردۍ پر بنیاد باندې د زموږ کوم خلک ستاسو کړی دي او بندیان کړی دي دار اخلاص کاست زمو په کورو کې ډیر بد حالات دي.
د سکندر په خبره د بچا خان او زامن او دونه دي چې په خبره یې نه یوازې دا بچان در پدره دي بلکې د سپنسر یمور او ټول خپلوان یې پسې خپه دي.
بچان ډیر سخت پریشان دي. یو لور خګر سره اوس د ټیمنټل دګر سره د په هغه باندې ډیر سخت پریشان ده. مور یې د سپنسر مور یې د هغه د حالت کې د کور تمام سکم دي هغه دا برداشت نشي زیات مزید دا برداشت نشي کولای سي دوی نشي راخلاص نو کور ته بادي بربادي.
اجاز احمد چې د تشتول سبي موټر چلون کې حمید الله ورور دی له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل مور او پلار یې په ورور پسې ډیر پریشان دي او تشتون کې دي د بشریت پر اساس د دوی لورور سره ټول تشتون کې خوشی کړی
بس ساری پریشان سر خاندان پورو فیملی چھوٹے چھوٹے بچے
زمش پکور کې ټول پریشان یو د واډه واډه ماشومان دي چې له څلورو کلونو نیولې بیا تر شپږو میاشتو پورې یو عمر نه دي هغه ټول پسې خفه دي. زمش پلار چې د زړه ناروغ دی هغه هم سخت خفه دی. موږ د انساني همدردۍ په بنیاد خواست کوو چې زمش ورور دی راخوشی کړی د ویل وردا چې د روان کال د سپتمبر په 14 نیټه نامعلوم وسلوالو د کلا سیف الله له مرغا فقیرزی سیمې څخه د بی ډی ایش پښ کارکونکو تښتولی وو چې په دې روسیو کې د پاکستانی طالبانو مسعود دلیل خو مشال رادیو ته لومړنی ویډیو را لیږل سوی چې پکې دا تښتول سوی کسان د بلوچستان له اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ او نورو حکومتي چارواکو څخه د وسلوالو د غشتنو د پوره کېدو او د دوی د خلاصېدو خواست کوي. خدای نور ناصر مشال رادیو کوچا
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د فارم پالیسی مجلې په یو مقاله کې راغلی چې او بخشي د دغه پاړه به ریپورت ورسته واري او اوس په هم د افغانستان د لوړوز دکړو د پخوانی وزیر پوهاند محمود سوما د جنازې پاړه ریپورت وړي. نو موړي د اروپا د اوتریش هیواد په ویانا شار کې په حق ورسید او تیر ورځې په خوست کې مړې خاور ته وسپارل شو. د مشال رېډي خبر بریال نجیب الله لوخیل په دې اړه ریپورت لري.
د افغانستان د لوړ زده کړو د پخواني وزیر پوهاند محمود سوما د جنازې په مراسمو کې د خوست د لوړ زده کړو د مؤسسو او شیخ زاید پوهنتون استادانو د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو غړو او د سوما سلګونو نږدې خپلوانو او دوستانو برخه درلوده. محمود سوما د بیروت په امریکایي پوهنتون کې د ماسټر په کچه د ساینسي مضمون کیمیا په برخه کې لوړ زده کړې کړې وې او د افغانستان د ښوونیز نصاب د ډېری ټولګیو لپاره د کیمیا کتابونه لیکلي ول. په خوست کې د همکارۍ د شورا مشر سخی جان سرحدي وایي چې محمود سوما علمی شخصیت و او د خپل کلی او سیمې ور اخوا ټول هیواد ته په علمي ډګر کې ډېر خدمت کړی دی.
مرحوم سوما صاحب یو علمی شخصیت و د نه تنها د وکلی و کور و منطقې د پر بلکې د ټول افغانستان د پر ډېر لوی عظیم خدمت کړی دی. د افغانستان د معارف د پر کیمیا ولې کله دا کیمیا دی و هم سیم نه تر د ولسم سیم په پر تدریسیږي تدریسیدا او دا بو تدریسیږي.
محمود سوما په افغانستان کې اوږده سیاسي سابقه درلوده او د سور له تحول وروسته د لوړ زده کړو وزیر وټاکل شو. د سیاسي چارو کارکو یوسف انتظار وایي سوما نه یوازې علمي کس و بلکې مطرح سیاسي شخصیت هم و.
دا د دې ترڅنګ چې یو علمي او اکاډمیک شخصیت و یو سیاسي شخصیت هم و. د سیاسي مبارزه کوله په افغانستان کې او د ده هیله ارمانونه دا و چې څنګه وکولی شي افغانستان ترقۍ په لور د سوکالۍ په لور همسنان د تمدن په لور پرمختګ وکړي او خلک ښه ژوند نه برخوداره وي.
زادشان اګر چې د مرحوم سوما کلیوال دی وایي
کله چې د په کابل کې لوړې زده کړې کولې د ژمي په رخصتیو کې به چې خوست ته راغی کلي ته به راغی د کلي ځوانان نوي ځوانان او ماشومان به یې سهار او ماښام کې نیولي وو ټولو ته به یې درسونه ویل.
د سوما مشر زوی چې د پلار له جنازې سره د اوتریش څخه راغلی وایي پلار یې خپل هیواد کور او کلي سره ډېره مینه درلوده او تر پایه د خپل هیواد د آبادۍ هیله او مینه کمه نه شوه.
د ما پلار لکه څنګه چې یو ښه او مهربان او استاد و همداسې یو ښه او مهربان پلار هم و. موږ ته به همیشه د وطنوالۍ او د وطن سره د مینې درسونه به موږ ته راکول او نه تنها موږ ته بلکې د ده مینه وه چې د ده ټول زده کوونکي باید د وطنوالۍ او د وطن سره د مینې درسونه زده کړي.
یاد دې وي محمود سوما په کابل کې د کورنیو جګړو پر مهال پاکستان ته کډوال شو او درې کاله د خپلې کورنۍ سره یو ځای په پېښور کې وو او وروسته له هغه ځایه اروپا ته ولاړ او له دوه لسیزو راهیسې د خپلې کورنۍ سره یو ځای په اوتریش کې اوسېده او همالته د زړه او پښتورګو د ناروغی لکبلی د تیر جمعه پورز د اتاب یکنو پا عمر د تل لپاره لده فانی نری سر مخخ وکره.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی زی خبرونی
زمان پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
په پښتونخوا کې د غرمې 12 نیم بجې سوې. ګلیا زرا سره په سټوډیو کې دی راځي چې له هغه څخه د دې سات خبرونو لنډیز واو.
تمه کېږي چې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف به نن د امریکا ولسمشر باراک اوباما سره په ملاقات کې د وړو تکتیکي اټمي وسلو د استعمال د محدودولو د غوښتنې سخت مخالفت وکړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره ملاقات کړی. په دې ملاقات کې دواړو مشرانو ویل چې ترهګري دواړو هیوادونو لپاره چیلنج دی او د دې پر ضد به جګړې ته دوام ورکړي. د جنوبی وزیرستان هیډکوارټر واڼه په کلوشا او رستم بازار سره نږدې سیمه کې امنیتي اهلکارو د لټون عملیاتو پر مهال اته وسلوال طالبان نیولی دي. وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د سیمې تعلیم یافته ځوانانو ته په غیر سرکاري ادارو کې د روزګار موقع ورکړل شي. پرون په بنو پرس کلب کې د خبري غونډې پر مهال د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادي مشرانو ویل چې د حکومتي ژمنو باوجود په غیر سرکاري ادارو کې د میرټ خلاف پرتي شوې دي. د کندهار د سپین بولدک د پولیسو پر یو مرکز ډلیز برید کې څلور حمله کوونکي او یو پولیس والا وژل شوی دی. د جوزجان خامعه ولسوالۍ له طالبانو تصفیه شوه. دا خبره د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم تیر ماښام رسنیو ته وکړه. د سارون کې یوې ډلې پرون ویلي چې د شام په شمال مغربي ادلیب صوبه کې په یو روغتون د روسي الوتکو په هوایي بمبارۍ کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي چې پکې د روغتون عمله هم شامله ده. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وای دی به د 2014 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته ځان کاندید نکړي.
د خبرونو لنډیز بل مشال ریډیو اوریدو چې ګلایا زوړاندې کاوه. او سمزو اسلام آباد ته ګورل د پاکستان کورنۍ ورسپاڼو په خپل ګڼو کې پر کوم موضوعاتو بحث کړی دی. احمد الله دا ورسپاڼې لوستې.
مشرق ورسپاڼه په خپل اداري کلی کې چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د فرنټیر هیډکوارټر بالاحصار دورې په موقع ویلي دي چې ترهګرۍ پر ضد جنگ کې کامیابیانې ترلاسه کړې دي او اپریشن ضرب عزب له وجې په ملک کې د امن وضع ډېره ښه شوې ده. ورسپاڼه لیکي چې په ملک کې د امن وضع ښه کېدو له وجې په معیشت کې بهتري راغلې ده او غیر ملکي سرمایه کاران په پاکستان کې په سرمایه کاری کولو کې دلچسپي اخلي. ورسپاڼه لیکي چې د پاکستان اولس تمه لري چې ډېر زر به د ملک نه د ترهګرۍ خاتمه وکړي شي او دا شان به په ملک کې په مکمل توګه امن پر ځای شي. آج ورسپاڼې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپاڼه لیکي چې د جنرال راحیل شریف وینا وا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ مرستې د پوره سیمې د امن او قلارۍ لپاره ضروری دي. او هم په دغه ورځ د پاکستان خارجه سیکرتر اعزاز چودري په واشنگټن کې په یو بریفینګ کې وویل چې افغانستان مسله د مذاکراتو د لارې حل کېدای شي او پاکستان د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مفاهمتي عمل کې د سهولتکار کردار ادا کوي ته تیار دی. ورسپاڼه لیکي چې حکومت د ملک نه د ترهګرۍ خاتمې لپاره پورزمه دی او غواړي چې افغانستان کې هم امن راشي، ځکه که په دې منطقه کې په یو ځای کې هم بدامنی وي نو اثرات یې په ټولو ملکونو پرېوځي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې نړیواله ورورولۍ دې په دې سیمه کې د امن او قلارۍ لپاره د پاکستان قربانیانې په نظر کې وساتي او د پاکستان معیشت ښه کولو کې دې خپل کردار ولوبوي، کوم چې د دې سیمې د حالاتو له وجې متاثره شوی دی. وحدت ورسپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د تیرو څو اونو راهسې هندوپاله ډله پاکستانی فنکارانو، ادیبانو او لوبغاړو ته دړکې ورکوي او د نریندر مودي حکومت جوړېدو را په دې خوا دا ډله ګڼي چې په ضد یې څه قسمه ګامونه اخستل ګران دي. ورسپاڼه لیکي چې د پاکستان او هند ترمنځ دا مهال خپل منځي اړیکې د تاوتریخوالي ښکار دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د خارجه سیکرترانو په کچ کې یو لوري ته د مذاکراتو لړۍ ودرېدلې، نو بل لوري ته د شیوسینا له لوري داسې ناوړه عملونو له وجې دغه اړیکې نورې هم خرابېدو طرف ته روانې دي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
د د فارن پالیسی مجلې په یو مقاله کې راغلی چې امریکا ته د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سفر په داسې حال کې کیږي چې په پاکستان کې جمهوري عمل ستونزو سره مخامخ دی. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې ممکنه ده د افغانستان په کندوز ښار کې پر روغتون بمباري د افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ په همکارۍ کې د نیمګړتیا له کبله رامنځته شوی وي. منور شاه د دې دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله خپل مقاله کې لیکي د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په داسې حال کې د امریکا دوره کوي چې په هیواد کې جمهوری عمل د تل په سیر د مشکلاتو سره مخ دی. دا راز په پاکستان کې د ولسی یعنی سیول حکومت او پوځ ترمنځ د واکمنۍ توازن اکثره ګډوډ وي او د بدنصیبۍ خبره دا ده چې زیاتره د امریکا له وجې دغه توازن لا نور خرابیږي. مجله لیکي چې تیر کال د حکومت خلاف د تحریک انصاف ګوند درنو د پوز په وړاندې د وزیر اعظم نواز شریف حیثیت کمزور کړو چې له وجې یې په یو شمېر برخو کې د نوموړي کردار محدود کړی شو. دا راز نواز شریف په پاکستان کې د پخوانی جمهوري حکومتونو په شان په کورني معاملاتو کې پوره اختیار لري خو داسې ښکاري چې په بهرنیو چارو کې اختیار کم دی. د مجلې په وینا امریکا ته د نواز شریف سفر ډیر زیات د اهمیت وړ نه ګڼل کیږي ځکه چې امریکایي حکومتونه پاکستان ته تل د امنیتي معاملاتو په نظر ګوري او دې لړ کې د دغه هیواد په پوځ ډیره تکیه کیږي. دغه وجه ده چې امریکا ته د پاکستان د جمهوري حکومت د چارواکو په نسبت د پوځي چارواکو سفرونه ډیر کامیاب وي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د وسلوالو نه د کندوز ښار د آزادولو لپاره چې کومو افغان ځواکونو د امریکایي ځواکونو نه د هوایي بمبارۍ غوښتنه کړې وه هغوی د هیواد د نورو برخو نه په بیړنۍ توګه دغه ښار ته استول شوي وو او کوم امریکایي جنگي جاز چې دغه کاروایي کړې وه هغوی هم د دې افغان ځواکونو سره په اول وار همکاري کوله. که څه هم د اکتوبر د درېیمې نیټې د کندوز په یو هسپتال د بمبارۍ تحقیقات سرته نه دي رسېدلي خو داسې ښکاري چې د افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ په همکارۍ کې د نیمګړتیا له وجې دغه پیښه رامنځته شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې په کندوز د بمبارۍ د پیښې ځینې نور وجوهات هم امکان لري لکه چې د امریکایي ځواکونو مشرانو هم دا منلې چې د دغه برید نه وړاندې امریکایي ځواکونو ته د ډېر احتیاط نه کار اخیستل پکار وو. د 2014 کال نه پاس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کردار د ترهګرو نه ځان د محفوظه ساتلو او د مرګ د خطر سره مخ د افغان ځواکونو مرسته کولو پورې محدود شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا د شام د ولسمشر بشار الاسد ماسکو ته پر کړی سفر نیوکی کړی. بشار الاسد تیر ورځ بیرته د مشک ته ستون شو. د درې اونۍ وروسته تر دې د روس له مشرانو سره په ماسکو کې وکتل چې روسي الوتکو په شام کې بمباري پیل کړي. ویل کېږي چې په دې بمباریو کې په سلګونه کسان تر اوسه وژل شوي دي. د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه رپورټ خپور کړی دی چې زموږ همکار احمد شیبری وړاندې کوي.
سپین مڼی پر روسیې اعتراض وکړ چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته یې څرنګه سره غالۍ غوړولې وه او په ماسکو کې د هغه تود هرکلی وکړ. د سپین مڼی ویان ایریک شولتس خبریالانو ته په واشنگتن کې وویل موږ اسد ته پر سره غالۍ هرکلی ولید هغه چاته چې پر خپلو خلکو یې کیمیاوي وسلې استعمال کړې دي. شولتس بیا وویل چې دا هرکلی د روسیې له هغه هدف سره په ټکر کې دی چې په سوریه کې د سیاسي واک انتقال غواړي. بشار الاسد د سیشن بی پروس ماسکو ته ولاړ څو له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه شخصا د روسیې د پوځي ملاتړ له امله مننه وکړي. له 2014 کال راهیسې چې په سوریه کې شخړې پیل شوې دي دا د بشار الاسد لومړی بهرنی سفر دی. دا سفر درې اونۍ وروسته تر دې ترسره شو چې روسیې په سوریه کې د هغو ځواکونو پر ضد هوایي بمباري پیل کړې ده چې د بشار الاسد له رژیم سره مخالفت کوي. بشار الاسد چې په ماسکو کې کله د روسیې له ولسمشر او نورو چارواکو سره روغبړ کاوه نو په خندا یې مننه وکړه. د روسانو له مشرتابه مننه کوم چې د سوریې له یووالي او استقلاله دفاع کوي. مهمه دا ده چې دا هر څه له نړیوال قانون سره سم ترسره کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا وویل چې د بشار الاسد ته بلنه ورکړې او د سوریې له ولسمشر مننه کوي چې ماسکو ته د دې سربیره راغلی دی چې په هیواد کې ناورین روان دی. روسیه ټینګار کوي چې بشار الاسد دې په واک کې پاتې شي او د امریکا او نورې لویدیځې نړۍ دا نظر ردوي چې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره دې بشار الاسد له ولسمشرۍ لرې شي او واک دې یوې منځمهالې ادارې ته وسپارل شي. ماسکو وایي چې په تېرو دریو اونیو کې روسیا الوتکو د اسلامي دولت پر وسلوالو او نورو نړیوالو ترستانو بمونه غورځولې دي. خو د امریکا متحده ایالتونه وایي چې روسیا الوتکو تر ډیره د سوریې د اپوزیسون منځلارې ډلې بمباري کړې دي، هغه ډلې چې د هغوی روزنه لویدیز کوي او وسلې ورکوي. د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډله وایي چې د روسیې الوتکو د بمباري په ترڅ کې په تیرو دریو اونیو کې لږ تر لږه 370 تنه وژل شوي، چې په دوی کې 128 تنه ملکیان دي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 15,300 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدل شي.
په ایران کې چارواکو د ټیلیګرام په نامه د موبایل یو اپلیکیشن بند کړی دی. ټیلیګرام اپلیکیشن د روس یو تن جوړ کړی چې او دغه اپلیکیشن خلک د رابطې او یو بل ته د مختلفو موادو لیږلو لپاره کاروي. د ټیلیګرام اپلیکیشن مشر وایي چې ایرانی چارواکو له دوی غوښتنه کوله چې ټیلیګرام اپلیکیشن دی باید د خلکو د جاسوسۍ کولو لپاره وکارول سي، خو دوی د ایرانی چارواکو د غوښتنې ونه منلې. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې ریپورت انیسا اجمل وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزي سانګلی کې له روس سره تعلق لرونکي پاول دروف چې د موبایل ټلیفونونو د پیغامونو یو اپلیکیشن ټیلیګرام یې جوړ کړی دی، ویلي دي چې د ایران چارواکو د غیرستو ټیلیګرام اپلیکیشن بند کړ چې د دوی کمپنۍ د ایرانی وګړو په جاسوسۍ کولو کې له ایرانی حکومت سره د مرستنه انکار وکړ. ویل کېږي چې د موبایل دغه اپلیکیشن په ایران کې زیاتره خلک کاروي. پاول دروف چې د روس د یوې تر ټولو مشهورې ویبپاڼې مشر دی، د اکتوبر په 16 یې په خپله ټویټر پاڼه ویلي دي چې د ایران د اطلاعاتو کمیونیکیشن ټیکنالوژي وزارت د دوی نه غوښتنه کوله چې د ټیلیګرام اپلیکیشن په ذریعه د خلکو په جاسوسۍ کولو کې له حکومت سره کار وکړي. نوموړی په خپله ټویټر پاڼه زیاتوي چې د وزارت غوښتنو ته یې پام ونه کړ او هغې د دوی اپلیکیشن بند کړ. د پاول دروف د دې ادعاو په اړه تر اوسه د کوم ایرانی چارواکو غبرګون مخې ته نه دی راغلی. ټیلیګرام اپلیکیشن چې په پیغامونه او نور مواد یو بل ته لیږل کېدای شي، په دې وروستیو میاشتو کې په ایران کې ډېر مشهوره شوی دی. خلک دا د رابطې او دغسې د مختلفو موادو چې پکې په سیاسي مشرانو ټوکې او غیر اخلاقي خبرې هم شاملې وي، یو بل ته د لیږلو لپاره کاروي. خو پاول دروف وایي چې د ټیلیګرام د بندولو وجه غیر اخلاقي مواد نه دي. د ایران د حکومت تر کنټرول لاندې زیاتره خبري اجانسونه هم د اپلیکیشن د خپلو خبرونو خپرونو د مشورتیا لپاره کاروي. اسنا خبري اجانس د ستمبر په 2 نیټه په یو رپورټ کې ویلي وو چې په بهرنیو چارو کې د ایران د انټرنیټ یا سایبر لپاره د پولیسو مرستیال مشر حسین رمزانی خبریالانو ته ویلي وو چې چارواکو د یاهو، ګوګل او ټیلیګرام نه غوښتنه کړې وه چې د جرمونو د مخنیوي لپاره دې له حکومت سره کار وکړي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه وایي ایران او سم د انټرنیټ د سنسرشپ په برخه کې سخت قوانین ساتلي دي. په زرګونه ویب پاڼې یې بندې کړي دي او د خپلو وګړو چې پکې د بشري حقونو فعالان او پر اسټابلیشمنت تنقید کوونکي شامل دي آنلاین یا انټرنیټي فعالیتونه ساري. په تهران کې موجود یو خبریال 13 میاشت مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ایران کې د ټیلیګرام اپلیکیشن استعمال کوونکي زیات شوي دي، ځکه چې خلک او په ځانګړې توګه خبریالان چې پر حساسو سیاسي خبرو بحث کوي دا فکر لري چې ګنې دا اپلیکیشن د استعمالونکو لپاره ډیر باوري دی.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټوټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نېشنل انټرست مجلې د پاکستان او امریکا پر اړیکو لیکنه کړې. د مجلې لیکي چې امریکا باید د هیواد ته د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف له سفر ګټه واخلي. نواز شریف په څلور ورځني سفر د سه شنبې په ورځ امریکا ته ورسېده. ګولای ازادي لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
نېشنل انټرست مجلې د پاکستان د وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د واشنگټن ته د سفر په اړه مقاله لیکلې ده. مجله لیکي د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ادارې سره یو واخه موقع ده چې پاکستان سره پیچلي دوه اړخیز اړیکې پر مثبت لور بوزي. د دې ترڅنګ پاکستان هم پر مهمو موضوعاتو همکاري ته تیار دی. مجله لیکي پاکستان له ډېرې ننګونو سره مخ دی. په دې کې درغلي، سخت دریځي، حکومتي بدنظمي او غربت شامل دي. خو د دې باوجود دغه هیواد پرمختګ کړی دی. نېشنل انټرست مجلې کې واشنگټن ته د پاکستان د وزیر اعظم سفر د بدلون ټکی دی، ځکه چې نواز شریف امریکا سره تعلقات پر یو ځای نو ولاړ. مجلې کې په 1999 کال کې نواز شریف د واشنگټن ناسا په دوره کړی و، او د هغه وخت د امریکا ولسمشر بل کلینټن سره یې په ملاقات کې هڅه کوله چې له هند سره د کشمیر په شخړه د جنگ نه ډډه وکړي، خو څو میاشتې وروسته د نواز شریف حکومت را نسکور کړ شو. مجله زیاتوي په 2008 کال کې د امریکا د فشار باوجود نواز شریف پاکستان ته ستون شو. په 2011 کال کې د نواز شریف ګوند په اپوزیشن کې وو. د هغه وخت چې کله د امریکا او د پاکستان اړیکې ډېرې پیچلې وي، په دغه کال کې د امریکا خفیه ادارې CIA یو اهلکار په لاهور کې دوه کسان وژلي وو. څو میاشتې وروسته د امریکا ځانګړي ځواکونو د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په اپټاباد کې وژلو. په همدغه کال کې له افغانستان پولیس سره نږدې په سلاله چک پوسټ د امریکایي ځواکونو په برید کې څلرشت پاکستانی فوجیان وژل شوي وو. مجللي کې په 2013 کال کې نواز شریف په اقتدار کې د راتلو وروسته کوشش شروع کړ چې له امریکا سره اړیکې ښې کړي. مجللي کې پاکستان سره د مرستو نه زیات تجارت ته اړتیا ده. د ترانس پیسیفیک پارتنرشپ په نامه معاهده د پاکستان صنعت ته سخت زیان رسولی شي. مجله زیاتوي چې اسلام آباد او واشنگټن لا پکار ده چې د پاکستان د ریښتونو یا کپلو صنعت ته د وده ورکولو لپاره امریکایي بازارونو ته رسایي ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو په اړه د 28 بدلون او قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا د ګډولو په اړه په پېښور کې غونډه شوې ده. د چهارشنبه په ورځ ناوخته شوې دې غونډه کې ګڼ شمیر قبایلي مشرانو، د قبایلي سیمو ځوانانو او یو شمیر نورو کسانو ګډون درلود. د مشال رادیو خبریال خالد خان د دې غونډې له ګډونوالو سره غږېدلې او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
په دې مهال د کرمی ایجنسی نه د قومي اسمبلی پخوانی غړی منیر اورکزی وویل چې د پاکستان عسکري قیادت سره سره د هیواد ټول لوی سیاسي ګوندونه قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو لپاره سلا شوي دي، او دا راتلونکي عمومي ټاکنو نه وړاندې به قبایلي سیمې د پښتونخوا برخه جوړه شوي وي. منیر اورکزی چې تیر قومي اسمبلی کې د فاټا پارلماني لیډرو زیاته کړه، په دستور کې د 28 بدلون روستو با په سمدستی توګه باجوړ ایجنسی او ټولی نیم قبایلی سیمې خیبر پختونخوا کې شامل کړی شي، او بیا 2013 پورې خیبر، ممند، کورما او وزیرستان ایجنسی په قومي بهیر کې شامل کړی شي. دا منیر اورکزی په وینا پاکستان کې فوج د ټولو نه لویه او با اثره اداره ده، او هم د هغوی په سلا به دغه ترمیم پارلیمنت نه منظورول شي.
بالکل ریموت سره خپل معلوماتي هغه مطابق فوج بالکل ان بورډ ده. فوج سره د فاټه سکیورټ والاو ذمہ دارانو خلکو یو نه دوه نه درې نه ډېر میټینګونه کړي، هغه باقاعده هر څه سټډي کړي، او هغه سټډي نه بعد ډېر په دې باندې کار شوی ده څو میاشتې. هغه نه وروسته هغه بالکل نواز شریف ته کلیرنس ورکړی سره ده.
دا فاټا د وکیلانو د اتحادیه مشر اجاز محمد اول چې دوی د هیواد ټول سیاسي ګوندونو سره ملو شوي دي، او جمعیت العلماء اسلام پارلمان او د پاکستان مسلم لیگ نواز ډله به هم ډیر زر د دوی مرسته وکړي. هغه زیاته کړه په اسلام آباد کې په یو کم دیرشم اکتوبر د دوی احتجاجي لاریون به اوس د شپږم نومبر نه پس قبول شي.
شپږشتم تاریخ باندې د قومي اسمبلی اجلاس شروع کېدو. زمونگا دا فیصله اخیستو چې مونږ په 29 تاریخ باندې د پېښور د موټر وینا یو ډیر غټ جلوس په شکل کې احتجاج روانو، او دا به د پارلیمنت مخې ته مونږه دا احتجاج کوو چې دا بل د زر تر زره کامیاب کړی شي. هغه د 26 تاریخ هغه اجلاس کوم دی، هغه شپږم نومبر ته وغځول شو.
په دغه دستور کې د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساينس استاد نسیم نور اویل په کار ده چې قبایلي سیمو کې په سمدستي توګه نه بلکې په مزه مزه جمهوري بدلونونه راوستي شي.
زما مطلب دا چې ډیموکراتیک سیستم د ګراس روټ لیول نه ډیولپ کړي، ٹھیک شو، چې کوم کې خزم کنټیسټ کولی شي، الیکشن ځوانان هم کولی شي، څنګه چې دلته دی کیټګری یخې دی، یوت والا دی، او پلانی کاونسلر دی، او ډنګلی کاونسلر دی، داسې دی کې بیا به دغه علاقه چې دا نسلولی ان ګراجولی به په مزه مزه بکیږي.
دا منتظمینو په وینا دوی دغه دستوري ته د قبایلي سیمو نه د قومي اسمبلی غړي او نور سیاسي ګوندونو مشران را بللي، خو بیا هغوی د ناسرګند وجوهاتو په سبب ګډون ونه کړو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال
ما ته خوښه چې زه د خپل پلان سره انجزي په شان ودرې کوم د سما ته
دي کی واخه مضبوط تعلیم به حاصلو
د شو انجونی په دې مکتب کې شته د ماشومان او ماینده په دې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز پوتان دی هلي خبرونه کې اوریدل شي.
د بشری حقوقو کارکونکو وایي چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو او په ځنګړې توګه سواد کې د سوري دود یا رسم زیات شوی دی او اوس هم اکثره انجونه په دښمنیو کې د روغی لپاره ورکول کیږي. د بشری حقوقو کارکونکو وایي چې په خیبر پښتونخوا او په ځنګړې توګه په سواد کې د سوري رسم د نه ختمېدو وجه د قوانینو نه عملي کېدل او په خلکو کې د بشری حقوقو په اړه د پوهاوی او تعلیم کمای دی. انس اجمل په دې اړه رپورت لري.
د بشری حقوقو کارکونکو وایي چې په خیبر پښتونخوا په ځانګړې توګه په سواد کې اوس هم په دښمنیو کې د سوري ورکولو کیسونه مخې ته راځي او له وخت تېرېدو سره په دې کې زیاتوالی راغلی دی. د سواد سره تعلق لرونکي د بشری حقوقو فعال نیلم چټان وایي که څه هم د سواد په اکثر سیمو کې په خلکو کې پوهه زیاته شوې او د بشری حقوقو ادارې د ښځو د حقوقو لپاره کارونه هم کوي خو د سواد غریزې او لرې پرتې سیمې اوس هم د بشری حقوقو په اړه د پوهاوي او د تعلیم نه بې برخې دي، نو ځکه هم په دغو سیمو کې د سوري پیښې زیاتې دي. هغه زیاتوي
کیږي او اکثر وجه دا ده چې خلک هغوی ته پته نه کېږي اسلام ښځې له کم حق ور کړی دی، نو د دې لپاره پکار ده چې ګورنمنټ په خپل سټپ اوچت کړي دغه خلکو له یو پیره سزا ورکړی شي، ځکه چې دوی هغو کسان چې کم جرګو وکړي او جنۍ په سوره کې ورکړي هغه کسان کو لیام درځي هغوی له سزا نه ورکولی کېږي. نو مطلب دا دی چې دا کم بس سواد خاص کر کوهستان طرف ته د سورې پیسې راځي، نو هغې طرف ته این جی اوز والې شو دا سوشل ورکر شو دوی کار هم نه شي کولی، ځکه
په سواد کې سیلون کې شوکت شرار بیا وایي په خابه په قبایلي نظام کې چې کله ښځې د دښمنیو د ختمولو او د روغې لپاره په سوره کې ورکړل شوې نو دایي به ډېر عزت او احترام کېده، اکثره به د روغې وروستو خپلو کورونو ته واپس هم کړل شوې، خو اوس په سوره کې ورکړل شوې ښځو ته خلک اکثره ډېر په سپک نظر ګوري.
قبایلی جوړښت کې د دې یو دغه یو اهمیت و چې کله د دوو خاندانونو په منځ کې به د مرګ د دښمنۍ په جوړه شوه، نو په جوړه کې هغوی به عوامي طور ته چېرې چې به مرشي نو هغوی به ترې سوال وغوښته، نو هغه د هغې سره به د هغو کوم قبایلي چې دغه به عزت به هغو به دا خیال چې دا په دې باندې بچ کېږي، خو دا د نننۍ زمانې سره
د قانوني چارو په اکبر هوتی وایي چې د پاکستان د قانون تر مخه د سوري رسم په کولو سره یو تن یا په دغه جرم کې شاملو کسانو ته د دریو کالونو تر لسو کالونو پورې د قید او جرمانې سزا هم کېدای شي. نوموړی زیاتوي چې باید حکومت دې د دې دود د ختمولو لپاره قوانین عملي کړي.
قانون خبره ده او بیا په نږدې وخت کې د وومن پروټیکشن بل په نوم باندې یو قانون پاس شوی دی چې په هغې کې سورت ادارې دا غیر آئینی او غیر قانوني اقدام ګڼل شوی دی او خصوص د داسې قسم فعل مرتکب شي نو هغه ته به سزا ملاویږي، په هغې کې قید هم دی، په هغې کې جرمانه هم دی او په هغې کې دواړه هم دي. بل دا ده چې سورا د دښمنۍ په بدل کې دا داسې ده چې یو سړی د خپلې لور او خور او یا مور نه یو زناور جوړ کړي او مړې ته همدا رسۍ واچي او ناور کړي، نو په دې وجه باندې هم دا یو ښه عمل نه ګڼل کېږي.
بلخوا مذهبي سکالر مفتي فصل منان وایي چې سوره د اسلامي تعلیماتو شریعت پر ضد او اسلامي تعلیمات کل هم د یو تن د جرم په بدل کې د یوې ښځې ورکولو اجازه نه ورکوي.
اسلام خو هغه هر چا ته خپل حق ورکړی دی، بالکل اسلام هم دغه طریقه خوښلې ده چې په بدو کې هم خپل بچي ته نه شي ورکولی او هغې ته د ځناور او دارنګې د یو حیوان نسبت نه شي کولی چې یاره تا سره زما بد راله او بد به در سزه په سوره باندې چې ورکوم، نو اسلام چېرته کوم دا اجازت نه ورکوي، دا هم حرامه ده.
د سوري د دود ختمولو لپاره د حکومتي ادارو د ګامونو په اړه مو د خیبر پښتونخوا له حکومتي چارواکو سره د خبرو کولو هڅې وکړې خو بریالي نه شو. بلخوا د بشری حقوقو فعالان وایي چې باید د پاکستان حکومت د ښځو د حقوقو په برخه کې قوانین عملي کړي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري. د خیبر پښتونخوا لکی مروت ضلع په لکی سیمنٹ فیکټری کې دا وخت شاوخوا 4000 مزدوران کار کوي. د دې کارخانې پښتانه مزدوران له تیرو درو میاشتو د خپلو غوښتنو منل کېدو لپاره احتجاج کوي. دوی وایي د پارلمان غړي یا د کلي مشران هیڅوک د هغوی مرسته نه کوي. بلخوا له دې سیمې د قومي اسمبلی غړی کرنل ریټایرډ امیرالله وایي چې هغه به په روانه اونۍ کې له دوی سره لیده کاته کوي او د هغوی ستونزې هوارولو هڅه به کوي. محمد عمران پرې رپورټ لري.
د پښتنو مزدورانو د ټولګي مشر محمد اسماعیل مشال ریډیو ته وویل چې د خپلو غوښتنو لړکې دوی هر در ته ورغلي. د تیرو درې میاشتو راهیسې د کارخانې د لوی دروازې مخې ته پر امن احتجاج روان دی، خو هیڅ یو ځایي مشر یا سیاسي وګړو له دوی سره مرسته نه ده کړې.
حقوقو سلسله چې جی موږ مختلف هړتالونه وکړل، جیلونه مو جی وخړل، مختلف فورم باندې مو دا آواز چیک تقریبا نن یو کم درې میاشتې نن پوره شوې چې موږ فیکټری ته مخامخ جی مین گیټ ته مخامخ مو کیمپ لګولی ده. دلته جی موږ سره 5000 باندې مزدور تنخواه باندې چار کوي، 9000 او 10000 حالانکه وفاق له طرفه چې کوم تنخواګانو آرډر شوی ده 15000 او کم از کم 12000 آرډر شوی ده. 19 سال جی موږ ته تر اوسه پورې 5% نه ده ملاوت. یو بی آئی چې کوم رجسٹریشن ده آدم مزدورانو ول نشته ده، داسې سوشل سیکیورټي ول مسله موږ ته هغه جوړه ده، سیفټي بندوبست نشته ده جی، هسپتال بندوبست نشته ده، خوراکي بندوبست صحیح نه ده.
د یاد سیمې د قومي اسمبلۍ غړي کرنل ریټایرډ امیرالله مشال ریډیو ته وویل چې څو میاشتې وړاندې دغه مزدورانو سره ملاقات کړی او پر روانه اونۍ کې به یو وار بیا د دوی سره لیده کاته کوي.
یو بی آئی والا خبر چې ده کنه دا خو به انشاءالله موږ د اسمبلۍ په فلور باندې هم پیک اپ کوو. وزیر اعلی ته خبر کړی ده، عمران خان ته خبر کړی ده، د لکی سیمنٹ انتظامیه دا بالکل دوی واپس نه لی او موږ هم صلی الله علیه عمل بس تخبور ته جوړو. ما د نیکسټ وی افسیا کې یو ویزټ ایکسپیکټ انشاءالله دوه سره بزو ملاقات کوم.
کله چې موږ دا خبره د لکی سیمنٹ فیکټری چارواکو نو پوښتله نه هغوی وویل چې دا وخت د کارخانی مشر بچوټی دی او دلته هیڅ احتجاج نه دی روان. محمد عمران مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړی.
او سم د خبرونی د پای شی بوت را رسیدلی یو بل رپورت تاسو پام پر لور را اړوم چې د روغتیا پاړه دی. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي په هیواد کې په هر اتو میرمنو کې یو د سینې په سرطان یا کینسر اخته کیږي. د دې وزارت چارواکو د چهارشنبه په ورځ د دې ناروغي د مخنیوي لپاره د کمپاین د پیلولو په مراسمو کې ویل که د دې ناروغي پر وخت درملنه وسی امکان لري چې ناروغ ورڅخه روغ سي. په این وخت کې په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي وایي په دې هیواد کې د دې ناروغي خپرېدو اندېښمن کړی دی. خان محمد سیند پرې رپورټ لري.
د تیو سرطان چې یو وژونکې ناروغي ګڼل کیږي په افغانستان کې په داسې حال کې مخ په زیاتېدو ده چې دا هیواد د تشخیص او درملنې لپاره کافي مرکزونه او امکانات نه لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي چې که په دې ناروغۍ اخته مېرمنې د خپلې درملنې لپاره پر وخت اقدام وکړي ځینې رغېدی شي. ښاغلی فیروز د چهارشنبې په ورځ د تیو د سرطان د مخنیوي لپاره د کمپاین د پیلولو په مراسمو کې وویل چې دغه ناروغي اوسمهال د زیاتېدو په حال کې ده او علت یې له دې ستونزې څخه د مېرمنو ناخبري ده.
از هر 8 خانم یک نفر مبتلا به سرطان سدیه میگردد.
په هر اتو مېرمنو کې یوه یې د تیو په سرطان اخته کیږي. سره له دې چې دا سرطان وژونکی نه دی، خو په افغانستان کې پرې اخته شوې مېرمنې ځکه مري چې اکثره د دې ناروغۍ په اړه کافي معلومات نه لري.
په ډېر عمر کې د ښځو ودېدل، ماشومانو ته د تیو د شودو نه ورکول، زیات وزن، د بې کیفیته غوړو خوړل، خپګان، د ورزش نه کول او داسې نور هغه لاملونه دي چې یوه مېرمن د تیو په سرطان اخته کولی شي. په تیو او تخرګونو کې د ګنډو پیدا کېدل او د سینې د رنګ اوختل په انسان کې د دې ناروغۍ د پیل نښې دي. د دې وزارت چارواکي تاکید کوي چې په دې وضعیت کې باید پرته له ځنډه روغتیایي مرکزونو ته مراجعه وشي. د تیو د سرطان د مخنیوي د کمپاین د پیلولو په مراسمو کې ګڼو افغان ډاکټرانو په دې ناروغۍ ځینو اخته کسانو او په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان یو شمېر استازو برخه اخیستې وه. په دې ناروغیو اخته کسانو هیله وکړه چې حکومت دې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره ځانګړي مرکزونه جوړ کړي. افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان WHO استازي ریچارد وویل دوی چمتو دي چې د دې ناروغۍ د درملنې په برخه کې له افغانستان سره مرستې وکړي.
WHO remains committed and supported the government of Afghanistan in
د روغتیا نړیوال سازمان د سینې د سرطان پر ضد مبارزه کې د افغانستان ملاتړ کوي. موږ ژمنو چې د سرطان د کنټرول، وقایې، تشخیص او د درملنې په برخه کې خپل مرستې جاري وساتو.
دا وزارت وایي د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره هڅې تیزې کړي چې د عامه پوهولو پروګرامونه زیات او د نړیوالو مؤسسو په مرسته ځانګړي مرکزونه هم فعال کړي. ډاکټران تاکید کوي چې مېرمنې دې تر دوو کلونو پورې هرومرو ماشومانو ته د خپلو تیو شیدې ورکړي.
مشال رادیو لتاسو سره ده په هره ګړۍ، هره لحظه او هره شیبه کې.